تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ، د رواني خبرونه په اوږدو کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. دا شان نور مسایل هم لرو. د رواني خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
یوناما وایي چې په کونړ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د پاکستان پوځ ویلي چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 د څارنې برجونه جوړ کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واشنگتن ته نږدې په آرلنګټن هدیره کې د جګړې د قربانیانو پر قبرونو د ګلو ګېډۍ کېښودې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، سلام وړاندې کوم او د بشپړو خبرونو اوریدو ته مو را بولم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی فضلي وایي په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي.
ابتدائی معلومات خدا دی سے تعصب بڑے عملیات کی جن ملکی کسان تم جام سے دلے دم چاہ تحقیق روان دے سو کسا دی مشمان دی خج دی.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاندې دبرا ریچردسن د ملکي وګړو د وژل کېدو خبره رد کړې ده، خو منلې ده چې یو شمېر خلک زخمیان شوي دي. میرمن ریچردسن وایي په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونو یې هوایي ملاتړ کاوه، له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سلیم شریفزاده پرون له پلازمینې اشقابات څخه مروی ښار ته روان و چې له ترافیکي پیښې سره مخامخ شو. شریفزاده د افغانستان یو پخوانی او تجربه کار ډیپلومات و چې درې لسیزې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په اوروزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی تنخواګانو په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا 8000 افغانۍ معاش درلود، خو اوس 3000 ورکول کیږي، ځکه مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اوروزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 د څار برجونه جوړ کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاندوی برید جنرال آصف غفور ویلي چې د دې 2611 کیلومتره کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غځولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي دي چې تر اوسه د پاکستان پوځ 802 کیلومتره اغزن سیم غځولی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ناببره واشنگتن ته نږدې د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبرونو د ګلو ګېډۍ کېږدي. پر ترامپ تیره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي. ترامپ پرون په داسې حال کې چې باران ورېده د آرلنګټن هدیرې ته سر ورښکاره کړ. د دسمبر 15 ډیری امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلانو ګېډې ږدي. د آرلنګټن په هدیره کې څه باندې 400,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي دي خاورو ته سپارل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې راپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون په فرهنګي چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې وکړه. هغه پر دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له راپ موسیقۍ سره علاقه زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې اړه په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې راپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. د روسیې حکومت په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د راپ موسیقۍ د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې دې سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې ویلې. او وروستی خبر دا چې د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تور او سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې او برتانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپله کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی و د اوکراینی فلم جوړونکي اولیسنسوف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برنیکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو لخوا ټپیان شوي دي. دا خبرونه
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. کواړي دا نور تا او د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د نیم ساعت خبری خبرونه چې زه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی همکاری پر مخ وړم. د سر موضوع مو دا د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملی نخې نخانی نخکاری
سولې دغه کار دره تو سولې په وجود بیا اینا همه کې ویته حالت عجیب است. کل زین مردم مخشوش تخته
په همدې اړه د سیاسي چارو لیو کارپو ناصر شفیق سره هم غږیدلیو.
یعنی امریکا چې کومې هڅې د زلمی خلیل زاد په لګلو سره پیل کړې دي دا صرف هغه نړیواله ملامتي یوې د نړیوالو ګوتو چې دوی ته نیول کېږي چې تاسو تر اوسه پورې نه جګړه مهار کړی شوه نه مخدره توکي مهار کړی شو.
د میدان خار خرواله ظریفه غفاری وایي چې یو ځل بیا د حاجي غلام احمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه ونیول. اغلی غفاری ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې له کابل تللي پلاوی نوموړي معرفي کړي خو وسلوالو کسانو له پلاوی سره د خروالۍ ریاست ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوځ مشر د 15 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړه. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې در سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو د مهم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره ملي نخې نخانی نخکاری. دغه کمیسون رئیس احمد جاوید روف نن ازادي راډیو ته ویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وای په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. دا په داسې حال کې ده ټاکل شوی سبا پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د یوې مهمې غونډې کوربوي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا پاکستان د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمن د یوې مهمې ناستې کوربوي، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملي نخې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
دو حالت داره. یک حالت
دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سوله غواړو او خلیل زاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول خو د سولې کومه نخه نه لیدل کیږي. کله چې سوله غواړو یو نخه باید ولیدل شي. طالبان خپله جګړه کوي، خپل انتحاري حمله کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وای 15 کلونو کې سوله راسي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړی دي.
کار داره تا سوله به وجود بیاید. اینا همه که ویتی اگه حالت عجیب است. کله دین مردم مخشوش تخته.
خاغله جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورسپانو نن د افغانستان د سولې پاړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان پرواکي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي د کابل اوسنۍ سیاسي وضعیت هغه دیکته ورته لري چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوي او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. ټاکل شوې سبا پاکستان د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو د یوې مهمې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیره ورځ په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما پاند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې کومه د سولې دپاره هڅې روانې دي؟ یو څه نوي تحرکات یا نوي مسایل لیدل کېږي چې هغه سړی دې ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ ته چې ډیره پیچلې به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابت شي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. واموریدل: د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي په افغانستان کې د یوې ریښتینې سولې د راوستلو لپاره پکار ده چې د جګړې ښکیل اړخونه یعنی وسلوال طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د سیاسي چارو افغان کارپوه ناصر شفیق ټینګار کوي چې یوازې په دې صورت کې له دغه هیواده د جګړې ټغر ټولېدای شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي شفیق سره مرکه کړو. په سر کې د سولې د روانو هڅو په اړه ترې پوښتلې دي.
یعنی امریکا چې کومې هڅې د زلمی خلیلزاد په لګولو سره پیل کړې دي، دا صرف هغه نړیواله ملامتي یو د نړیوالو ګوته چې دوی ته نیول کېږي چې تاسو تر اوسه پورې نه جګړه مهار کړی شوه، نه مخدره توکي مهار کړی شو، نه مخوفونی رامنځته کړه. صرف د خلکو د ذهنیتونو د غولولو لپاره وایي چې موږ د سولې خاصې شوکړې او طالبانو پروژه ختمول غواړي، خو بدیل د داعش په نوم باندې پاینده کې یو بل څه به دلته په سیمه کې پالل غواړي. او دا هغه څه دي چې نه وسلوالو مخالفینو ته منظور دي او نه د سیمې هیوادونو ته منظور دي. نو ځکه دلته په کار ده چې په وسلوالو مخالفینو باندې هم باور په دې حده پرې وشي چې د هغوی ګټې خوندي شي او د سیمې هیوادونو لپاره هم د سوګ د جګړې تر شا خپلې هغه ګټې پالي، هغوی ته د اقتصادي تمو او لالو چې د ورکول د لارې نه لکه پاکستان د مثال په توګه باندې یعنی هغه څه وپرقولی شي چې د جګړې نه تاسو سلا سلاوي دا غي نه په تلپاتې سوله کې تاسو لپاره ډېری ګټې خوندي دي او دا غي تر څنګه د سیمې په
اساس پاکستان نو وخت سوا پاکستان کې و غونډه جوړیدون کړه د افغانستان د سولې په تړاو وسلوال طالبان د امریکای چارواکو سره مخامخ خبرو ته کینی. فکر کوي چې دا څومره مهمه غونډه ده او د سولې پر وسلو کې څومره اغیزمن رول لوبولی شي؟
دلته دې نه هیڅ څوک سترګې نشي بدولی چې د پاکستان له خوا نه د وسلوال مخالفینو د طالبانو د خوځښت په نوم باندې پروژه رامنځته شوې وه او اصلا طراح او مهندسي چې وه په خپله امریکا وه. خو چې کله د دې دواړو تر منځه ګډې ګټې د امریکا په ګټو کې نه پالل کېږي، نو دې دواړه دې ته وصل کړي چې سره مشترک موقف ونیسي او پاکستان د طالبانو تک هم یعنی په غیر مترقبه توګه به ترسره شي. ځکه دلته امریکا هغه څه چې د سولې په نوم باندې پرمخ بیایي هغه سره د خلکو ذهنیتونه غولول دي او اصلا تلپاتې او داسې سوله چې هغه د طالبانو ګټې خوندي کړي هغه او حتی د پاکستان ګټې خوندي کړي هغه دلته نه په سترګو کېږي. نو ځکه دلته پاکستان او طالبان غواړي چې په شریکه د امریکا سره ناسته وکړي.
نو تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي؟ هغه ریښتینې سوله ستاسو په نظر څه ده؟
ریښتینې سوله دا ده چې د جګړې اساسي بوج او بوج چې دی هغه وسوال مخالفین د دولت سره غالي، نو باید د منځګړي کوټ په ذریعہ باندې دولت او وسوال مخالفین د زغوتی سره خلاص کی. هغه معنی چې د دولت سره نشته ناسي او هغه معنی دولت په طالبانو باور نشي کولای، چې د دوالو تر منځ په توافق په نتیجه کې د منځګړي افغان لوري په وساتت باندې چلامل شي، به دوی شریکان د پاکستان غوښتم جواب ورشي او د پاکستان غوښ ته جواب وویل سره د سیمې اجماع رامنځته کیږي چې پاکستان ته امریکای ته بخښي او سره بولې شي چې نو د امریکای د حضور د افغانستان د دوالو لور په ګټه مده او د سیمې د هوادونو چې د جګړې نه د پروژې په توګه باندې خوندلي دا غوی لپاره په ګټه نه دي. نو په هغه صورت کې به کېدی شي د جګړه په درې وړو اوازو کې په متوازی توګه باندې ختم شي او د جګړې ټکر ټول شي.
د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د غزنی د سوداګری او صنایع خونه وای په دغه ولایت کې د برېښنا نشتون پر اقتصادي فعالیتونو منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د سوداګری خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل له کابل غزنی ته د وارداتي برېښنا مزي په میدان وردګو ولایت کې په وار وار قطع کیږي چې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د ښاغلي قلندری په خبره په میدان وردګو ولایت کې عام خلک ځکه د غزنی د برېښنا مزي قطع کوي چې د دغه مزو د غټولو په مقابل کې د پیسو غوښتنه کوي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو لمخې په غزنی کې بیلابیل صنعتي فابریکې شته چې د برېښنا د نشتون له امله زیانمنې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې ریاست وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت کې د الویرا نبات کرنه پیل کړې چې تر دې دمه 1500 ټنه تولیدات لري. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته د یکشنبې په ورځ وویل تر دې دمه په ټوله فراه کې 40 جریبه ځمکه د الویرا نبات د کرنې لپاره ځانګړې شوې او د دغه نبات هر پاڼه په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د ښاغلي متین په خبره الویرا نبات نه په یو کال کې څلور واره محصولات راټولېږي او نتیجه یې هم مثبته ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د الویرا نبات نه د درملو جوړولو او د غشان د ځینو نوشابو د جوړولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. نوموړی وایي د دې نبات له کرنې بزګران هم ښه عاید ترلاسه کوي چې له اقتصاد سره یې مرسته کولی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزق لوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,240 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د توغانې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، نوی 15 اتیا پولا، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اتیا پولا، یو انګلیسی پاوند 15 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پولا، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پولا، زر هندۍ کلداري 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,520 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمون غغله ازادي رادیو نو ورو هم یو سیمه ایز مسله ده. پاکستان د پوز مشر د 1500 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړه. د کسان چې د پوزي محکمې لخوا محکوم شوی او په هغه حمله کې دخیل ګڼل کیږي چې په نتیجه کې 2 امنیتی پوزیان او 2 ملکیان وژل شوی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی. هم د اوس د پراګ ل سټډیو را سره ده. صالح صاحب، سټډیو مشي د پاکستان پوز د خبر کله ورکړی دی؟
مننه اکرام صاحب. د پاکستان پوز په هغه اعلامیه کې چې نن خبره شوی ویلی لوی درستیز قمر جاوید باجوا د 1500 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړله. دوی تورن دي په هغو حملو کې لاس لري چې په نتیجه کې 2 پوځیان او 2 ملکیان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ وی لوی درستیز په نه حل کې د 40 کسانو لپاره چې ادعا کوي افراطي وسلوال دي د بند سزا هم تصویب کړه. د لمی په حواله دغه کسان پر امنیتي ځواکونو او ایسویانو په حملو کې دخیل ګڼل شوی دي. پر محکوم سو کسانو تور پورې دي چې د تعلیمي ادارو په ویجاړولو کې هم لاس لري. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه 15 حبس محکوم سوي کسان به کله ادامېږي، خو په پاکستان کې د پوځ لخوا محاکمې په ښکاره نه دایرېږي. تورن کسان بیا هم کولی سي چې خپل مدافع وکیل وګماري. پاکستان د مرګ پر سزا محدودیت په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې لرې کړ چې په پېښور کې په یوه پوځي ښوونځي په حمله کې تر 150 ډېر کسان ووژل شول. پر دغه ښوونځي د حملې د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې مراسم جوړ شوي دي. اکرام صاحب،
له پاکستان په یو بل خبر کې ویل شوی چې اسلام آباد د ایران سفیر د وی تروریستي حمله په تړاو ور احضار کړی دی، په دې اړه کلک معلومات راکړه.
بل له پاکستان په نورو ورکول سو راپورونه کې هغه چې تاسو اشاره وکړه ویل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او د پاکستان او ایران پر سرحد یو ورته پر پاکستانی ملیشا ځواکونو د مرګونی برید له امله احتجاج کړی دی. وړم ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په کیج سیمه کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې لږ تر لږه د شپږو سرتیرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې پر پاکستاني ځواکونو دغه برید له پولې هاخوا د ایران له خاورې سوی دی. د پاکستان او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او پر یو بل د تورونو لړۍ تر هغې وروسته زیاته سوې چې نامعلومو وسلولو د اکتوبر پر 14 د ایران 14 سرحدي ځواکونه وتښتول. د ایران حکومت تر دې پیښې وروسته ادعا کړې وه چې وسلولو دغه سرتیري پاکستان ته تښتولي او له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې د ایران د سرحدي ځواکونو په موندلو کې جدي ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې، د امنیتي تدابیرو په هدف په زرګونو ملیشا ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، ژوندي اوسئ. او اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د اروزګان ولایت په اروزګان ولایت کې د شنبې په ورځ ناوخته د 168 تازه بې ځایه شویو کورنیو باندې نقدي مرسته وویشل شوه. چارواکي وایي له هرې کورنۍ سره 15,000 افغانۍ مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د هغې کورنۍ غړي چې دغه مرسته ورته ورسېدلې دا ډېر زیات خوشحاله دي، خو وایي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. له سیمې شریف الله شرافت دا رپورټ راستول.
دغه نغدی مرسته په اروزګان ولایت کې پر هغه کورنۍ وویشل سو کوم چې تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی و. په دغه ولایت کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو د ادارې مشر عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته شوی پیسې د هغه پیسو څخه دي کوم چې څومره د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 جګړه ځپلو او وچکالی ځپلو ولایتونو لپاره 200 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې، چې له جملې یو اروزګان هم و.
نن د جناب والي صاحب په لاس باندې دوی ته د غور توزیع سیو چکان 15,000 افغانۍ د یو کورنۍ لپاره سهمیه ده. 15 نفر تللي د صحیح ته 115 کورنۍ په نشه کړی دي او بل اخر نن شرایط ټول ورته تکمیل کړی دي. خلکو ته خپل چک ورته توزیع کوي.
په ورته وخت کې دغه کورنۍ غړي چې ورسره مرسته وسو ډیر خوشاله دي، خو دغه کورنۍ غړي وایي چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او باید دغه ډول مرستې ورسره نورې هم وسی.
مانو خبر کړی د چوري وسو یې ورسره اسلامي بانک ته 15,000 افغانۍ درکې کورې ودان خدای وزونه ورکه اعتمادو کورونو پاته دي. خو چوري کې ته خبرې سي جنگونه دي کورونو وجوان مټوله پاته دي. د غاړي تر کالي تیر مې شې نه درېستلې نه ته ورته لور چې ما په خدای قسم کوم د خوري پټاټې پرماله نه شي په وچ ډوډۍ بساري ان څنګه و خرچ شپې دا باید مر سره را کم رسي وس مر بخي بیچاره نه دي شیدان مر سي ودي کور نه مر پته سي ودي ور مر ټکټ کور سي ودي بل مجر دبل پسرایو کې د کړې وس نه لرو د خوراک ولا نه لرو د لاندې وس نه لرو چې وي په سو غوشي پښ خو مې یری دی په یاد ملا ولا
خو بل خو بیا د یادې مرسي د ویش پر مهال قومي مخور وای او یدا کوي چې د غمرسه پر اړمنو کورنۍ باندې نه ویشل کیږي او په خبره یې چې مسولین پر خپل خیر شاو خاله ویشي. دی غشتنه کوي چې باید دغه ډول مرستې دې پر اړمنو کورنۍ وویشل سي. د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. دا په داسال کې چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې خلګو شکایت کړیو چې په نوم راغلي مرستې مسولین جیبونه تاچوي او یا هم پر خپلوانو او زورواکو ویشي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دی کوم چې لکیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی. او دغه ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو لونه ترو وورزی پونه کی
زمون غږ آزادی رادیو ناوړی د میدان خار خارواله ظریفه غفاری وای چې ولبیا د اجی غلام احمد په نوم یو کس د معرفي کې دوه مخاوني ولا اغلی غفاری د شنبه پورز نا وخت آزادی رادیو ته ویل چې ل کابل اتللی پلاوی نوموړی معرفي کړي خو وسلوالو کسانو ل پلاوی سره د خاروالۍ ریاست ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي اجی غلام احمد منی چې نوموړی نه د پریخي خو نوموړی دا کوي چې اغلی غفاری د جال او پیسو په زور خارواله ټاکل شوی نور جزئیات رحمت افغان ورکوي
د میدان خارواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارته نه پرېږدي ظریفي غفاری د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوه بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او
ظریفه غفاری شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سوه خو نوموړې وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوې وه اغلې غفاری زیاتوي چې نوموړې د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوې او په کابل کې اوسېږي خارواله وایي چې ټاکل سوې وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییزه اداره نوموړې معرفي کړي خو د ولسمشر د سلاکار حاجی موسی د ورور حاجی غلام احمد لخوا یو ځل بیا کارته پرې نه خودل سو حاجی غلام احمد منی چې ظریفه غفاری کارته نه د پرېخي او دلیل یې هم د خروالی پوسټ د جالی بریالیتو په ګوته کوي حاجی غلام احمد ازادي رادیو ته وویل چې
او د رښتیا موږ مخالي ولې د فقط همدغه دلیل باندې مخالي ولې د سي دي پوسټ انجنیر یاسین کاندیدو او نمبر 3 نجیګی دی شپګ نمبر 3 نجیګی دی دا سه اوس د جالو تصویر په حساب باندې د رشپات په حساب باندې د سر هر چا دغه کړی دا د غلطی کړی دا مونږه په قتل خپل حقوق نه دفاع کوو او دا تنا د ما خبره نه د ټول لس خبره د ټول ولایت خبره د ټول میدان ورداګو خبره ده دا نه د ندی یو شخص باندې تور لګی او نه د په خلکو باندې بوختان کوي
دا چې ولې د میدان والی او سیمه ایز ادارې د نوموړې په معرفي کېدو کې مرستنه د کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر راواخلو خو والی خبرو ته حاضر نسو خو د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګلوبای چې د یکشنبه په ورځ په دې اړه غونډه نیول کیږي او د معرفي کېدو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي په ورته وخت کې د میدان وردګو خارواله ډاډمنه نه ده چې غلام احمد به د نوموړې د معرفي کېدو اجازه ورکړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته واصل ویسال کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې وګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي وی سا خپل واکې ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو کوربه وي په مطلب کې وړاندې راغلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کویټه کې د طالبانو مشان په دې سلام کړی چې د سولې خبرو اترو ته کینی ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده په مطلب کې ویل شوی چې د کویټه شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کینی په مطلب کې د طالبانو د کویټ شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي په تیرو 18 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي خو په مطلب کې دا هم راغلی چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترڅ کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي د دغو شنونکو په باور د افغانستان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیګته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دنه یو څه د پخېدو په حالت کې دي خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به سترې راوځي خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول خلک اړخونه د نتیجې ته رسیدلی چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو اژانسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډېره بیړه اعلان شو په خپله د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلی چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمېر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په ډېره هیڅ خبرې نه دي شوي. ورسپانه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري، نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستانه هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.
وخت 12:13 شوې. درنو دوستانو، د نیم ساعت خبری خپرونه مو دلته پای ته رسیږي. احمد تکل د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي. لاغه وروسته نور بس تهونی ځ خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. له ازادي رادیو سره پات شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر خواجه محمد سلیم شریف زاده پرون په یوه ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. په روزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د تنخواګانو له څلورو درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي څو د واکسین مخه ونه نیسي. د پاکستان پوز وایي چې له افغانستان سره د جوران کرښې په اوږدو کې 233 د څار برجونه جوړ کړي دي. د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تور او سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې ګټلې او برتانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپله کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناببره واشنگتن ته نږدې د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ چې د امریکا په جګړو کې د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلانو ګیډۍ کیږدي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د شکست سکوت یا نور بستی خبرونه ته خراغلست. د ټولنې د سیاسي توسعه لپاره په دیموکراتیک لړۍ کې د وګړو سیاسي مشارکت خورا مهم دی، ځکه د وګړو سیاسي فعالیت او مشارکت کولای شي یو دیموکراتیک ټولنه رامنځته او د دیموکراسۍ په بډاینه کې مرسته وکړي. خو دا سیاسي مشارکت یوازې په ټاکنو کې تر رای ورکولو او د نظر تر ازادۍ نه محدودېږي، بلکې سیاسي مشارکت دا دی چې د یوې ازادې ټولنې وګړي په مهمو سیاسي پریکړو کې د نظر حق ولري او دا نظر د مهمو هیوادنیو پریکړو برخه وګرځي. زموږ په هیواد افغانستان کې هم د وګړو څه باندې نیمایي ښځې تشکیلوي او لولس کلونو را په دې خوا ښځو ته په سیاسي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې او زمینه ورته برابر شوې ده. خو لا هم لیدل کیږي چې د تصمیمونې په برخه کې چې د سیاسي مشارکت اصل بلل کیږي د ښځو ونډه کمه ده. د شکست سکوت یا نور بستې د نن ورځې موضوع مهم امدا ده چې د ښځو په سیاسي مشارکت په سیاسي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه غږیږو. په دې اړه په دې موضوع په اړه خپلې میلمنې اغلی مرزیه حفیظی د ښځو د برخې فعالې سره بحث کوو. دوی ته خراغلاست وایم او د لومړی پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې څومره کار شوی او اوسنۍ زمينه څونه د ښځو د فعالیت ته برابره ده؟
ډېره زیاته مننه ستاسو له بلنې نه. سلامونه ونې کې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو لپاره د چې باید به هر روزی هغه هم په سیاست کې باید دوی فعالیتونه ولري ډېرې زیاتې زمینې برابرې شوې. بدبختانه چې له دغو فرصتونو نه له یوه اړخه په سمه توګه استفاده ونه شوه او له بل اړخه بیا ډېره زیاته اجازه ورته ورنه کړل شوه، سره له دې چې په نمایشي شکل په ډېرو ادارو کې په ډېرو حکومتي چارو کې ښځو ته ونډه ورکړل شوه. خو هر څه نمایشي و، په دې شکل باندې لږ څه ستونزمنه وه چې ښځې هم وکولی شي په آزاده فضا او ډېره آزادانه خپل فعالیتونه وکړي یا مثلا خپل سیاسي چارې مخته یوسي. د افغانستان وضعیت پخوا هم ټول ته معلومه او اوس هم سره دې چې زمينه سازي کیږي لږه زمينه سازي نه بدبختانه چې خپل میرمنو هم په شکل چې باید استفاده کړي وای استفاده ونه شو د دې له خوا امغه یو متل د چوي یو څه ژوند په تاو او یو څه هم غنم لامده نو له دواړو خواو نستونې موجوده وي چې بلاخره د هر ورځ په تریدو سره هم کورنۍ او هم میرمنې زړه نشي کولای دومره چې یو مثلا سیاست ته مخه کړي یا هم لارچی په ډیری آزادۍ سره چې په خو بعد دا انګیزه میرمنو ته ورکړل شو چې دوی باید په ډیری آسانۍ سره کار وکړي دغه انګیزه اوس د هر ورځ په تریدو سره د کمیدو په حال کې او هغه هم خپل هم دغه روان وضعیت د دې لامل شوی دی چې بالاخره میرمنې هم ډیر جرأتونه کې چې خپل سیاسي چارې یا هم د تبرت نور فعالیتونه چې لري هغه په آسانۍ سره مخته یوسي.
محدودیتونه څو تاسو ویل چې مخې ونیول شو علي خونه ژرنده په څول خو بل خونه غنم لامدو محدودیت چا وازه ک د خزو د فعالیت وړاندې
یو فکر کوم ته په افغانستان کې ټول تر خونه ده چې امیدواری ډیره زیاته شي و په تیر حکومتونو کې بدبختانه د ورسته یو کې چې امنیتی پیښې ډیره زیاته شوي مثلا په زینو ادارات باندې بریدونه وشول خزر له ډیرو بعدو پیښو سره مخامخ شوي نو یو خو امنیتی اړخ ده چې ډیر منفی اغیز لري په دې موارد باندې د دې ټولو ترڅنګ ځینی قومي یا همغه زمون کلتور چې ده په ډیره مواردو کې د خزو لپاره محدودیتونه رامنځته کړی دي مثلا یوې خزو ته ډیره په ډیره اسانی سره اجازه نه ورکول کیږي تر ټولو ښه او لوی بیلګه په میدان وردګ ولایت کې د میرمن غفاری ټاکل کېدل و د خاروال په حیث چې د پینځو میاشتو په تریدو سره تر اوسه نه معرفي شو او نه د دې اجازه ورکړل شو سره لدی چې مبارزه کوي اداره په اداره ګرځي د آزاد سیالۍ لار نه دی لار پیدا کړ خو بدبختانه د دې مخنیوي کیږي دا هم هغه کسان چې مثلا په مغه ولایت کیدی یا هم هغه ناری ندی یا بالاخره هر موضوع چې ده یو میرمنې ته دغه اجازه ورنکړل شو چې بالاخره خپل کار پاسانه سره یا هم په شکل چې دوی ته فرصت ورکړل شوی یا چانس ورکړل شوی ده دوی مختلالی شي
امارګي د خزو څونه ول د دې لپاره چې مونږه یو استلال لري جوای چې حق اخیستل کی نه ورکول کی تاسو ول چې نسونځي امنیتي سنځي میا د کرپزنګل توګه بده ورسته کلنو کی آیا دا په دې معنا نه و چې خزر دغه سي د حق د اخیستل لپاره خپل چمتواله نه لدول او د ظرفیتونه څونه ایجاد شي په تیرو کلنو کې د لپاره چې خزر وکړي شي هغه خپل حق خپل ترلاسه کی او سیاسي مشارکت
تاسو ته مهم مخکې ول چې زمينه ډیره زیاته برابر شي متاسفانه لدین نمایشي استفاده وشو هیڅ کله د وی خزر په ظرفیت باندې واقعا جدي کارونه شو یعنی په هر شکل چې باید دی غوی د ظرفیت د جوړولو لپاره باید زمینی برابر شي وای داونه شو بل خو دا ستونزه یوازې په حکومت کې یا په نارینه و کې نه ده چې مثلا میرمن ته رامنځته کوي خپل میرمن حداقل دغه جرأت باید ولري چې خپل حق واخلي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي مونږ د سیو مرحله کې یا هم د سیو حکومت یا د سیو نظام کې مونږ اوس نه یو چې منتظر پاتې شو دغه زموږ حق ده مونږ ته راکول کیږي نه مونږ د سیو نظام کې یا هم د سیو ټولنه کې ژوند کوو چې دلته باید په زور حق واخیستل شي زه ډیره میرمنو سره سره کار لرم ډیر میرمنې مې لیدل دي کله چې کورنۍ ستونزې پر وړاندې راځي یا هم امنیتی مسؤلیتونه وي یا د تبعیت نور مسایل وي دوی د دې پر ځای چې مبارزه وکړي په شاکیږي مثلا یو موضوع چې زما لپاره حتی د خنداور و دا و چې یو ولایت و راپور خپور شو چې هلته ښځینه پولیس نشته او دلیل هم داده چې هلته امنیتی وضعیت ښه نه دی د خنداور موضوع او چې کچ اوس عام خلک دې مسؤلیت نه لري چې د پولیسو امنیت ونیسي د پولیس دې چې باید د عام خلکو د افغانستان د خلکو امنیت باید ونیسي نو بلاخره کچېری موږ په هر برخه کې میرمنې دلودای هیڅ کله ستونزې نه رامنځته کیدلې یا مثلا دغه جرأت خپل میرمنو کړای وای شاید هغه ستونزې چې اوس موجود دي دا په تیر ولسو کلونو کې حل شوی وای په شکل چې باید خپل کزو هم مبارزه کړی وای دغه مبارزه هم ونه شو یا مثلا د یو موضوع لپاره د مبارزې لپاره ډېر میرمنې وټلې دي خو کله چې ویني نتیجه نه ورکوي هغه موضوع هم د سپریکتي هیڅ کله د بریا لپاره مبارزه نه ده شوې هیڅ کله هم د زمينه سازي د خپل ځان لپاره حداقل نه ده کړی یا مثلا د مبارزه ل خپل کور نه ده پایل کړی د چ واقعا خپل کور خپل قوم خپل ټولنه ته د قناعت ورکړي چې تر کومه حد پورې اړتیا ده چې یو میرمن باید به هر کار وکړي
تاسو وړي وای چې یعنی د خزو د سیاسي مشارکته د خزو د غونډې په اړه پروژې برخورچوي دي
دقیقاً دا ټول ته معلومه ده مثلا تاسو مودا مخکې هم ولیدل یو راپور خپور شو پرموت هغه برخه ده چې د میرمنو لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاری دوی وکړه یو ناکامه پروژه و بلل شو. دا روښانه ده چې مثلا د ښځو لپاره پروژه یې کارونه شوی دي. تاسو وګورئ همیشه وخت دا کوشش سوی چې ښځو ته د خیاطۍ کورسونه جوړ سي، همیشه وخت ښځو ته د آشپزۍ لپاره کورسونه جوړ سي، دا هم د پروژه په شکل. هیڅ وخت ما ندیدلی چې یو اداره یا هم مثلا یو پروژه چې رامنځته کیږي د ښځو د ظرفیت د جوړولو یا هم د هغوی د ظرفیت د لوړولو په برخه کې کار وشي. مثلا ښځو ته تر کومه حده پورې د زده کړو آسان زمینه برابره ده؟ مثلا په ډیرو اداراتو کې ویل کیږي حتی د سي میرمنې ز پیژنم چې هغوی د سرمایه گذاری لپاره آماده دي په هیواد کې، دوی مثلا اقتصادي ستونزې لري، ځینې بانکونه دي هغوی ته د قرضې په شکل باندې غواړي چې مرسته وکړي. کله چې یو بانک ته ورشي آماده آسانتیاوي چې یا هم آماده شرایط سخت چې د نارینه لپاره نیول شوی دي عین شاید د میرمنو لپاره نیول شوی دي، بلاخره دغه محدودیتونه هم د دې لامل کیږي چې ښځې ډیرې شاته وګرځي. یا مثلا په سیاسي مشارکت کې طبیعي ده چې ډیرې ښځې علاقه مند دي چې باید دوی مخته لاړ شي. خو تاسو وینئ چې د روابط پر اساس باندې کیږي، یا مثلا تاسو په کورنۍ کې یو کس باید ولري چې هغه سیاسي فعالیتونه کړی وي، بیا تر وروسته دغه د کورنۍ غړي کولای شي لاړ شي. او د دې ترڅنګ نورې ستونزې موجودې دي چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، او په دا هغه مسله ده چې د افغانستان ټول خلک ور باندې خبر دي.
ماته چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څو محدودې د ښځو څېرې لري چې په دولس کلونو کې د دې ګرځي راګرځي په پارلمان کې یا حکومت کې، نو د سنتي او فرهنګي ستونزو ترڅنګ چې موږ ټولنه کې حاکمې دي، آیا فکر نه کوي چې دغه پخپله دغه څېرې هم د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت او سیاسي ونډې او هغه رول چې د دې باید په سیاست کې ولوبوي دي یو ډول مخه نیولې ده؟
دا خبره زه رد کولای نشم. ډیر محدود میرمنې دي چې د میرمنو لپاره لار پرانیزي، همدغه میرمنې دي چې لار یې نیولې ده، لار قید کوي، اجازه نه ورکول کیږي چې نور میرمنې مختلال شي. حتی هغه برخورد چې یو میرمن باید له میرمنې سره ولري په همدومره کلونو کې نه لیدل کیږي. کله چې یو میرمنه په سیاسي ډګر کې راووزي، هیڅ کله دا نه غواړي چې دغه مخې ته یو بل میرمن هم اوسي دغه ترڅنګ. بدبختي هم همدغه ده چې مثلا هیڅ کله میرمنو واقعا د نور میرمنو لاس نه دی نیولی. موږ تر کله باید ته منتظر اوسي چې نارینه موږ ته یو کار وکړي؟ طبیعي خبر ده، یو خو موږ خپله باید په خپلو پښو باندې ودرېږو. دغه فرصتونه چې په همدومره کلونو کې زموږ لپاره برابرې شوې دي، جوړې شوې دي، له دې نه باید موږ سمه استفاده وکړو. بل دا چې یو خو د میرمنو ترمنځ راحت طلبي باید له منځه لاړه شي. اوس په هر برخه کې مثلا ولس کاله مخکې کله چې نوي حکومتونه روانسته شول، په هغه وخت واقعا ظرفیت نه و، امکانات نه و، نو د ښځو لاس نیول کېده په هغه وخت کې هیڅ کومه خبره نه وه. مثلا په دغه ولس کلونو کې دومره موږ باید په پښو درېدلی وای چې اصلا موږ دې ته منتظر نه وای چې یو نفر بل راشي زموږ لپاره زمینه سازی وکړي، زموږ لپاره باید فرصت برابر کړي، زموږ لپاره زموږ لاس ونیسي او دې ته ورته نور مسایل. موږ خپله باید حداقل دغه جرأت اوس مثلا وکړو. موږ او تاسو دې ته په دې ښه پوهیږو چې په حکومت کې تر کومه حده پورې میرمنو ته د میرمنو شتون ته اړتیا شته. متاسفانه دغه کار نه کیږي. یوازینی شی چې د میرمنو لپاره فکر کیږي دوی باید خون کشي، یا هم تریوی اندازی پوره چه پارلمان تا دویلا را پیدا کرده. اوست مثلا وزارتونو که دی لولی چوکی دی دلول چوکی پا اره خپل میرمون اتا فکر ندهی کرده. دوی دقا جرعت زانت نشی ور کولی، فکر کوي چون موگه نشی کولی. یا هم مثلا اقا نور محدودیتون چی دی فکر کوي لغه سر مک مبارزه نشو کولی، نو بالاخره باید شا تکینو. فکر نکام چه دا باید ده حل لارا اوسی.
بله، په داسې وضعیت کې د ظرفیتونو رامنځته کېدل څه ګټه کولی شي ښځو ته؟ بدون دینه چې تاسو مخکې ویلی میرمن ته فقط دلته یو د ښوونکي موقف په نظر کې نیول شوی دی او نور څه، په داسې یو حالت کې ظرفیتونه نه وژل کیږي او دا ظرفیتونه چې رامنځته شي دا له منځه نه ځي؟
دقیقا، ظرفیتونه ورځ په ورځ د له منځه تلو په حال کې دي. د دې پر ځای چې موږ باید خیلی سراوړنې درلودی په تېرو ولسو کلونو کې، دغه کار تر اوسه ونه شو، حداقل تر دې وروسته باید وشي. مثلا اوس هم ډیر زیات فرصتونه دي، دغه فرصتونو نه خپل میرمنه باید په ډیر جرأت سره استفاده وکړي. مخکې هم ویل چې کوسنۍ حکومت د کاروتونکو حکومتونه جوړیږي، د ښځو مشارکت، د ښځو برخه ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دوی هم نه ده چې مثلا با ظرفیت میرمنه نوي ډیر زیات دي، هیڅ کله وګوي ته چانس نه دا ورکړل شوی یا هیڅ کله وګوي نه دی کتل شوی. حداقل دغه جرأت باید خپل میرمنه وکړي چې وړاندې لاړ شي. مثلا ښځه باید دغه ظرفیت ولري، پوه شي په دې باندې چې کوم وزارت کې کومه اداره کې څومره دوی ته اړتیا لیدل کیږي او چیرته باید دوی لاړ شي. بیا هم وایم چې موږ مېرمنې باید اصلا دې ته منتظر ونه اوسو چې یو بل نفر راشي موږ ته زمینه سازی وکړي، ځکه هر اداره کې د ښځو شتون اوس مهال حتمي لیدل کیږي. نو بالاخره په کار داده چې موږ خپله باید لاس پکار شو، موږ خپله باید په پښو ودرېږو. هیڅکله هم باید یو بل نفر ته موږ انتظار نشو چې بالاخره هغوی راشي او دغه زمینه سازی دوی خپله زموږ لپاره وکړي، هغه هم د خیرات په شکل باندې یا هم د نمایش په شکل باندې. ډیری ادارې دي چې همدا اوس مثلا دا چې خبره په دوی باندې پاتې نشي، حداقل یو ډیره وړه خالیګاه ور باندې وکړای شي، ډکه کړي، یو دوه او درې یا څلور شپږو مېرمنو ته هلته ځای ورکول کیږي، سره له دې چې په هغوی باندې حساب هم نه کیږي چې د لوغوی نه دا تمه ولري چې دوی واقعا د دوی لپاره به وکولی شي کار وکړي.
ډیره زیاته مننه. شنونده رادیو آزادی، برنامه شکست سکوت را میشنوین. برنامه امروز ما اختصاص یافته به بحث روی موضوع مشارکت سیاسی زنان در روند دموکراتیک یا در حکومت. شماره تماس ما 0782275555 و شماره بعدی ما 0799203540. شما میتونین با تماس به این شماره سوالتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، قاری صاحب پشتون را در لین داریم، میپرسیم. بله قاری صاحب، مهربانی.
بله مسلمان سلام، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دادی رادیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته ستاسو واغلی مېلمنۍ ته سلامونه.
ډېر مننه پشتون صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر. موږ خو مخکې په تشویش کې وو چې مرسالاري ده، توپک سالاري ده، زورمندي ده، زورواکي ده، زموږ د خوندو د حقوقو مخه نیولې ده. واقعا په افغانستان کې خو دا خبرې شته، خرافات هم شته، رواجات هم شته، د دودو دستورو فرهنګو سنتي جامعو دا خبرې شته. مخکې موږ د دې تشویش ته لودی چې زموږ د خوندو د حقوقو مخه نیولې. اوس خو درنې مېلمنې نورې خبرې هم په ډاګه کړې، او موږ هم په دې باندې پوهېږو په بعضې مواردو کې چې خشونت زن علیه زن. یعنی دی وویل چې اوس مېرمنې هم د نورو ځینې داسې مېرمنې شته چې د نورو مېرمنو د حقوقو مخه نیولې ده، یا د هغې د هغو د غږ مخه نیولې ده. نو زما پوښتنه دا ده چې ولې دغه مېرمنې چې په ځان پوهېږي چې داسې مېرمنې شته چې د نورو د مېرمنو د تګ مخه یا د حقوقو یا د غږ پورته کولو مخه نیولې، نو ولې دغه مېرمنې تاسې ولې د هغو مېرمنو په مقابل کې غږ نه پورته کوئ؟ دې دا خو یو متینی مبارزې ته، یو باعزمه مبارزې ته اړتیا شته. نو چې د نورو په مقابل کې مبارزه کوئ، ولې د دغو مېرمنو په مقابل کې غږ نه پورته کېږي؟ لکه د غاصبینو نوم چې نومونه چې افشا کېږي، باید د دغو مېرمنو نومونه افشا شي و جامعې ته چې خلک وپوهېږي چې څوک پر حق دي، څوک ناحق دي. او بله خبره دا ده، بله پوښتنه مې دا ده د مېلمنې څخه، تاسو څومره پشتوانه لرئ؟ اوس خو پر تاسو باندې رنګ رنګ انتقادونه کېږي چې خلک د مېرمنې چې د تعلیم څخه سوء استفاده کوي. دا خبرې شته، تاسو خپل په مقابل کې، یعنی خپل په ځان کې څومره سیاسي پشتوانه نور لرئ چې دا ستاسو ژغ تر ځایه ورسېږي؟
ډېره مننه خرید صاحب، شوندي اوسئ. مننه پوښتنې اتمن، انشاءالله پوښتنې مزواب کی. بله، د دې پوښتنه دی ویل چې تاسو ډېر ښه ټکی دی وایي، اشاره وکړه چې داسې ښځې هم شته چې خپله مېرمنې د مېرمنو مخه نیسي د سیاسي مشارکت. په دې اړه تاسو ولې خپل غږ نه پورته کوئ؟ دنه چې مثلا په حکومت کې اوس د فاسدینو په وړاندې او د ټوپک سالارانو په وړاندې غږ پورته کېږي، واقعا د زمینه څونه مساعده دی ته؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغې خپله دغه پوستونه غصب کړي دي او نه پرېږدي او مېرمنې چې داسې پرمختګ وکړي، نو ستاسو غږ به چیرته ورسېږي؟
له تاسو او له درنو ورور نه ډېره زیاته مننه کوم. دغه نن چې زه راغلی ما او د مایک تر شاناسته یم او په دې مورد باندې بس کوم. دا په دې باندې باندې چې ما غږ پورته کړی، موږ نه جنگ سالار یو، نه ټوپک لرو او نه هم له چا سره زور لرو. بر حق مبارزه د مقدمه مبارزه ته دوام ورکو. په همدغومره وخت کې ده مثلا ما تاسو ته د خپل خبرو پر مهال هم ویل چې د ظرفیت جوړولو په برخه کې واقعا کار ونه شو. مثلا په ډیرایو اداراتو کې زما لپاره زمینه د کار مساعده و. بدبختانه چې ما تحصیلي اسناد نه درلودل، نو زه کما نه شوی کولای چې زه باید یو دولتي وظیفه ولرم او دولت ته لاړ شم. هیڅ کله هم له دولت نه ما دا غوښتنه نه ده کړې چې زه مثلا له نارینه وو نه زه باید متفاوته اوسم، ځکه وخت چې وایي چې د ښځو د نارینه وو حقونه یو دي، نو باید په دې مسله کې هم یو اوسي. ولی یو نارینه دومره زحمت باسي، زده کړې کوي، هغوی مثلا تجربه ترلاسه کوي، دوسې یو مېرمن حال ته لاړ شي چې مثلا مساوات په نظر کې ونه نیول شي. کله چې مخپل تحصیلي اسناد پوره کړل اوس مثلا زلاقه منده شویم چه باید په سیاست که بوسم زه په دولتی دارو که باید کار وکرم او ده غزرفیت زخ پل وجود که بینم دیده ترچنگ دیتا منتظر نیمه چه یو بل نفر راشی زما لاسو نیشتیم زخ پل حد دقل دقم نکوشش که ولیستم هاقلار چه زما لپاره واره شویده ده نور و میرمانه لپاره ایز برابره کم ده غر راتلون که ولسمش ریزی تاکنی مک پمخ کل رو سیاسی پوشتیوانه هم لمون سره ده مثلا دسه کسان دی چی اوغوی د سیاست په دګر کې لوبیږي او لمون نه غوښتنه کړی دی چې مونږ له دوی سره کار وکړو مخپله کار پایل کړی دی مثلا له دوی سره مې وکړ کړی دی چې زه او تاسو سره کار کوم اوس باید زه نور میرمن ته زمینه سازی وکړم چې له دوی سره ووسی مثلا په راتلونکي حکومت کې کلیدي پوستونه موږ باید ولرو سمې چوکۍ باید وي حداقل د ظرفیت له لحاظه موږ باید کار وکړو نمایشي متاسفانه میرمن خپله که زړه کولای نشي نو په دې کې ما مخکې هم ویل چې نه حکومت ملامت ده او نه هم نارینه ملامت دي چې دغه چانس نه ورکول کیږي کچېر زه دا نه وایم چې په مکمله توګه اصلا د ښځو پر وړاندې ستونزې نشته ستونزې ډېرې زیاتې دي یو وخت پرونه د دې لپاره کفایت نه کوي چې نمونه ای واخلو چه
په دغه
موارد که زما تینگار همیشه وقت دغه چې مبارزه وشي مثلا دا چې میرمن آقا تو کسان چې تاسو هم مخ ورته اشاره وکړه چې فقط یو زاینه بدلی بل زای تجی دا هغه کسان چې له کلونو راهي سیول مثلا هیڅ کله د نور میرمنو لاس واقعا نه دی نیولای چې دوی هم لاره پیدا کړي اوس حداقل دغه ځوان طبقه چې رامنځته شوی ده دوی سیاست ته مخکې کیږي نو بل اخر دوی باید حداقل هڅه وکړي چې مبارزه وکړي یا هم د نورو میرمنو لپاره لار هواره کړي.
ډیر مننه. یچ نن دا دریم از کابل میشتم کی هستن؟
سلام علیکم.
سلام بفرمایین.
محمد اشرف ابن کابل نور ما لکه میرمن تاسو راوسته ده کله شریعت په لحاظ لګي خو خبره بالکل خلاف دي او که دیموکراسي په لحاظ لګي به اول دي قانون دي نو دوی به په جانه کې پیدا کړي. د میرمنو لپاره چې چیرته هغه په کور کې وسیږي نفقه په پلار ده. که چیرته واده کیږي نفقه په خاوند ده نو دوی بیا په کوم لحاظ دوی د دغه میدانو ته راوځي د سیاست میدان ته یا د لوبو میدان ته چې نن هغې د لوبو په میدان کې کومه حیثیت چې افغانستان ترلاسه کړی دی دا څوک ددې جواب ورکوي چې دا د کومه اصولو په اساس
په شریعت کې ماتاسو که وګورو ماتاسو د پیغمبر د میرمنو په اړه د مشارکت په اړه ماتاسو په ورځنیو چارو کې په ټولنه کې په دې اړه پوره پوهیږو. خیر بیا به م تاسو نه پوښتنه له میلمه څخه پوښتنه وکړه اتمن انشاءالله تاسو ځواب درکړي. ښه اوس کراشو د دا اورېدونکو پوښتنې ته دې په اړه د په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه له نظره ښه اوس ماتاسو اړتیا د اړتیا له مخې ماتاسو ضرورت لرو د میرمنو حضور ته په ټولنه کې چې باید فعالیت وکړي او د نورو میرمنو له حق څخه دفاع وکړي. ماتاسو په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي شاهد یاست د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي په دغسې یو ټولنه کې څونه اړتیا ده چې یو میرمن راوځي او د خپل د نورو میرمنو د حق نه دفاع وکړي ځکه د یو هیواد د وګړو په اړه چې نیمایي وګړي دي د میرمنو په وړاندې د هغې نه تاوتریخوالی په وړاندې کېږي د هغې د حق خوړل کېږي دلته څونه ضروره دی چې یو میرمن خپل غږ پورته کړي او د هغې د حق نه دفاع وکړي ځکه د حق خوړل شوی دی.
دغه لویه بدبختي ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه نارینه و ته دغه انګیزه ورکړل شوې ده چې ښځه فقط د کور ده او هغوی ته باید نفقه ورکړل شي نو بالاخره د یوه حیوان او د یوې میرمنې ترمنځ توپیر څه شو؟ بله مثلا افغانستان په داسې شرایطو کې نه ده چې باید یوه طبقه بالکل کینه په کور کې او بله طبقه به کار کوي. یعنی یو نارینه د فکر وکړي په یو کور کې یو نارینه ده او نور اته نه کسان میرمنې دي یو نارینه د نهو کسانو لپاره څنګه نفقه برابرولی شي؟ څومره دوی خپل حداقل په دغه موضوع باندې پوه شي چې کچېرې دوی په یوازې توګه کار وکړي څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي او کچېرې له دوی سره یو نفر وي. دموکراسی مسئله او مانا دانه ده چې مثلا ته هر کار لپاره بیرون باید توزی مثلا تر ټولو مهمه موضوع داده چې اوس افغانستان د سیاو هیواد ده ډیره کورنۍ دي خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې په مکتب کې وګوي ته مثلا ناری نه درس ورکړي. بلاخره مو خزینه خون کې تړتیا لرو مثلا ډیره تاوتریخوالی را منځته کیږي ډیره حقوقي مسایل را منځته کیږي نو بلاخره د حقوقي مسایلو کې میرمنو ته ډیره سخت او جدي اړتیا ده ډاکټرانو ته جدي اړتیا ده یا مثلا حداقل ممکن وګورو سیاسي نظام کې هم کم میرمنې وي او تاوتریخوالی چې تاسو هم ورته اشاره وکړه کمیرمن په دغه نظام کې نه وی هیڅ کله دغه خزو له حقونو نه دفاع نشي کولای حداقل یو کس وی چې باید غاکو اوریدل شي تر څو وخت موږ باید د نارینه او د اوغو بار وګرځو. تر څو وخت پورې دې ته باید منتظر اوسو چې فقط موږ د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ژوند وکړو. حداقل دومره موږ هم باید هوګه ورکړو. نارینه او سره موږ باید په ګډه کار وکړو. افغانستان امنیت ورځ په ورځ خرابیږي. دلته آبادی نشته په سمه توګه. وګورئ په میلیونونه او ډالر په میلیاردونو ډالر مصرف شوی په افغانستان کې. یو ډیر مهم توپیر چې له پخوانه او تروسه پورې راغلی وي، یو نفر دی راشي او پوکته دی کړي چې دغه توپیر راغلی ده دغومره کار شوی. حداقل که دغه ښځې او میرمنو او نارینه و یو ځای سره په ګډه کار کړی وای، فکر کوي چې دغه ستونزې اوس موجودې دي، دا به موجودې وي؟
له من څخه یو اورېدونکی لرو. اور څوک دی؟ بله میره بله.
وعلیکم
السلام. نوم واخلی، څوک یاستی؟
عبدالله به هلمند ولایت مشاکلات سوالی سره.
مهرباني وکړئ عبدالله ورور، پښتنه مطرح کړئ.
خواهش مداغه دې پښتنه مداغه دې سوال مداغه دې چې ګران خوته وای چې تاسو خپل مبارزه ته دوام ورکړي. شکر دې هغه افغانانو چې نارینه وو دغه کوم وخت پیدا کړي، دې څه وکړه د افغانانو سره، څه وکړل دې ملت سره، او مجاهدینو صاحبانو ته احترام دې، دې څه وکړل طالبانو ته احترام دې، دې په شمال کې څه وکړل چې قومونه سره جنګوله، زموږ کلی ورانوله، زموږ سړی وژله، او هغه شې دي چې زوسفان دي رشوت نه خوري، او زوسوی لري تر نارینه وو ما چې بهر باخښ کړي دي دي خو ډیر زوسوی لري، او نارینه چې دي نارینه خو دوی خپل عمل امد راپورت کړي دي څو کړل دي چې وخت پیدا کړي دي څو کړل ملت سره څو کړل خوار مظلوم سره څو کړل هر څه پیسې کړي دي کښوي کمرشت راوړي راوړي کی هغه دي خپل خپلوان وي شي کړه دالې دي هغه دي مت کړل نو خوار ملت خو مظلوم خلک خو اسلام نه کوي نو اوس دغه زنانه او خواران ته دا 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 بلا زوسوی ولې لاله دل دې ملت کې ویږي یو مظلومه تایتا خلک دي دا بلا زوسوی ولري نو دا نور خو اسلام نه کوي دا وو چې تو ګور چې دې اسمه دي کوي خپل بچان دي ډاکټران نه کړل کې خپل بچان دي هغه ډاکټران کوي مخ کوو بل یا
استاذ پښتنه واوري
بل چې چا له اسمه دی راوړي
بل عبد الله رستاس پښتنه واوري دا زه غواړم تاسو نو پښتم چې تاسو خپل ولایت کې دوه نه د خز د ونډې ملاتړ یاستې څونه کار شوی د خزو لپاره په عبد الله ورو ټلیفون قطع شمه وختل دي خپل نه پښتنه کوم چې دوه نشم ملاتړ دي په هلمند کې څونه وضعیت د خزو د فعالیت لپاره زمينه مساعده ده دغه سي مونږ د ډول ملاتړ په ولایتونو کې ملرو خوشبختانه چې وضعیت ډیر ښه دی زه غواړم د دې پښتنه یو بل پښتنه تم رابط ورکم د ورځې مهمو چارو کې دغه د سولې مسلې بحث دی د سولې په بحث کې تاسو څونه د خزو ونده ویني او څونه راضي اسي ذکر دلته دغه د خزو د حقونو حقونه چې د یو ارزښت په توګه د ولس کلنو را سره وړلو په توګه مطرح هدي څونه په دې برخه کې خزو ته ونده ورکړ شوې ده او د خزو وختونو ته پام شوې دي
د سول لپاره خو له کلونو راځي صحت شوې دي بیا په دغه ورستي په ورستیو دوه درې کلونو کې هڅه نور هم زیات شوې ترې به اندازې پوری میرمنو ته برخه ورکړل شو اوس حساسیتونه باید دلته و پیژندل شي مثلا تر ټولو ډیره ټینګار په دې باندې ده چې باید له طالبانو سره سوله وشي او دغه هڅه هم په همدغه مورد باندې روانې دي دا هم ټولو ته روښانه ده چې یو وخت طالبان تر کومه حده پورې د ښځو د وتلو یا هم د ښځو د کار کولو د ته ورته نور مسایل سره دوی مخالف وو حداقل دغه حساسیتونه باید درک شي او ښځو ته چانس ورکړل شي څومره ضرورت ده مثلا د سولې په برخه کې د ښځو باندې ده واقعا دغه مقابل لوري باید و ارزول شي لغوي سره باید خبرې وشي دغه ترڅنګ زمينه سازي وشي مثلا تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه ذهنیت باید حداقل تر اوسه پورې ټول لور ته ورکړل شوی وي چې بل اخره تر کومه حد پورې میرمنو ته اړتیا شته او په کومو برخو کې واقعا جدي اړتیا شته مثلا د سولې په برخه کې په مغه شکل باندې چې نور موارد باندې هم موږ تاسو خبرې وکړي چې سمه توګه باندې استفاده نه ده شوی د سولې په برخه کې هم فقط په نمایشي ډول باندې ټول میرمنو ته ونده ورکړل شوی ده چې دوی به حل تورځي ټول خبرې د نارینه او لخوانه مختدي یا هم ډېر مهم مسایل به چې نارینه او سره وي فکر کوم چې د سولې په برخه کې په همدغه وختونو کې په نمایشي توګه کار کوي
د ښځو جدي دغه لسترونې چې د ښځو برخه کې منګل لرو په دې سولې کې په دې مذاکرات کې د ښځو جدي چې د لسترونې منګل به تل
نه فکر نکوم د ښځو لپاره ډېر زیات هم جدي او د پامل کومه لسترونه ولرو سم ده چې اوس نظامونه هم دغه رقم او بل اخره چې باید میرمن بیرون کار وکړي دا کوم احسان په خلق باندې نه ده شوی چې موږ ولدا غ فرصتونه دوی ته ورکړي یا دا کرم کړي یا غ کار کړي بل اخره نظام بدل شو حالات بدل شول او اړتیا ده ولیدل شو چې بل اخره میرمن هم کار وکړي فکر نه کوم کچری نظام هم بدل شوی وای کنه وای شوی خځې بل اخره چوپ پاتې شوی وای اوس مثلا د وخت را رسیدلای چې ټول باید په یو شکل باندې کار وکړي او دغه اندیښنې چې موجوده دي واقعا د خزو د نمایشي کار کولو پر وړاندې دغه اندیښنې باید را کم شي. اوس مثلا هغه وخت را رسیدلای د ظرفیت مسله و د ظرفیتونو په برخه کې باید نور هم جدی کارونه وشي سم کارونه وشي چې حداقل وکول شي تراتونکو لاسو یا پنځلسو کلونو یا مثبت او ډیره خلاص راولنه ولرو. مثلا فکر وکړئ په تیرو پنځلسو یا شپږلسو کلونو کې نمایشي و حداقل پراتلون که پنځلسو کلونو که خو موږ دغه نمایشي برخوردونه لرو لزان سره یا هم له موږ سره باید دغه برخورد ونشي مخپل دغه لاس په کار کېدل د دې معنی ورکوي چې بلاخره موږ هم دغه نمایشي وضعیت نه خسته شو یو او بلاخره غواړو چې واقعا په هر مهمه مسله کې د افغانستان موږ باید برخه ولرو ترڅو کولای شو چې حداقل افغانستان د سیمې د هیوادونو ترڅنګ ودری یي لغوي سره سیال شي بلاخره
په دې برخه کې تر اوسه پوری مشوره شوی تاسو سره د سولې برخه کې
مشوره خامخا په لوړه سطح کې بشه وی خو فکر نه کوم چې د افغانستان له ټولو خلکو نه دا نظر اخیستل شوی وي نه یوازې له خزو سره مثلا دا مشورې نه دي شوی دغه ترڅنګ خپل په پټیټه سطح کې هم دومره ډیر جدي کار نه دی شوی تر اوسه پورې
ډیر زیاته مننه تاسو نه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا